خانه ته اجازه نه ورکي چې لاړ سي، یا کار کې سهم ونه اخلي، فزیکي فعالیتونه ونه کوي، په صنف کې جنکۍ په درسو کې سهم نه اخلي. هغه ارقام چې موږ وروستنیو تحقیقات کې لاسته راوړل، دا یې جوته کړه چې 50% جنکۍ مخکې له دې نه چې عادت موارش روسي یا میاشتنی عادت روسي، دوی هېڅ آګاهي نه لري، هېڅ معلومات په دې مورد نه لري. نو دا پخپله د جنکیو د پسمانی او د عقبمانی یو اساسي دلیل ده چې مکتب ته رانسي او غیر حاضري وکړي، او په فزیکی او رواني صحت باندې ناوړه اغیز اچوي. د دې لپاره دا ضرورت احساسو سي موږ باید داسې کتاب ولرو، لارښود ولرو سي، اول ښوونکي ښه معلومات لاسته راوړي سي، بیا ښوونکي دغه معلومات نجونو سره شریکي، بیا د نجونو له طریقه فامیلو ته دا معلومات لاړ سي. او چون ښوونکي په ټولنه کې یو ښه عالي شخصیت لري، ښه نفوذ لري، نو دا ښوونکي کولی شي له میندو پلرونو سره په تماس کې سي، د مذهبي رهبرانو سره په تماس کې سي.
اوس به راسو د همدغه کتاب په محتویاتو باندې چې دلته تاسې څه رقم مواد راټول کړي، آیا دا به وکولی سي چې دا کوم مشکلات تاسې یاد کړل چې نجونې د میاشتنۍ ناروغۍ په وخت کې ورسره مخ کیږي دا ورته حل کړي؟
دقیقا دغه د لارښود سي د ښوونکو لپاره جوړ سوی، د پدری برخو ویشل سوی. اول برخه له هغه نجونو سره چې لس کلنۍ ته نه رسیدلې یا د لس کلونو په شاوخوا کې د عمره، د هغه نجونو سره به کار کوي چې هغوی ته دا معلومات ورکول سي، دغه د دوی وجود څنګه واده کوي، د دوی وجود څنګه رشد نمو او انکشاف کوي، او د دوی وجود هر غړي وظیفه یې څه ده. دغه نجلۍ چې په د لس کلو شاوخوا عمر لري، په دې د خپل وجود په انکشاف او په واده کې کافی معلومات پیدا کړي، په حقیقت کې اساسي تعداد د دې د آینده لپاره کې خودل سو. ټول عمر به د انجلۍ هغه ضروري او کافی معلومات ترلاسه کړي. ټول برخه د هغو نجونو لپاره ده چې هغوی خپل بلوغ ته رسیدلي دي او میاشتنی عادت شروع سوی ده، نو ښوونکي به د نجونو سره کار کوي او پوهاوی به ورکوي چې دغه میاشتنی عادت نه باید تاسې په صحت فزیکی او رواني صحت باندې منفي اغیزه وچی، او دا نجونې باید واڅوي چې ښوونځي ته راسي، په منظمه توګه سهم واخلي، ښې نمرې لاسته راوړي، ښه درجه په ښوونځي کې واخلي، او ښوونځی تر پایه پورې تر دولسم صنف پورې ووایي او مکتب خلاص کړي. نو دا دومه برخه به هم یو ښه اساسي تهداب ده د نجونو د آینده وساوي او صحتمندي لپاره.
او دریمه برخه کې څه دي؟
او په دریمه برخه کې مشخص د ښوونکي لپاره ده. دا دریمه برخه ښوونکی په ټولنه کې ښه نفوذ لري. اوس نو په دریمه برخه کې ښوونکی باید له میندو پلرونو سره کښېني، په کلي کې غونډې جوړې کړي، له ښوونځیو له شوراګانو سره مرکه وکړي چې د هغوی توجه دې ته جلب کړي، باید له خپلو لورګانو سره او له خپلو ځوانو خویندو سره مرسته وکړي چې دا نجونې مکتب ته لاړ سي، درس ووایي، او بلاخره افغاني ټولنه ترقی وکړي، او د دوی اقتصاد او زندگی صحت دا ټول
د ایران پرمختګ وکړي. اوس که په دې خبره ته وکړي چې دا کوم کتاب چې لیکل شوی ده، او په دې کې معلومات دي چې کله یو انجلۍ میاشتنۍ ناروغي سره مخ کیږي دا باید څه وکړي کنه؟ دا به څه وخت د عامو خلکو په واک کې ورکول سي؟
په دې نږدې راتلونکو ورځو کې دغه کتاب د پوهنې وزارت لخوانه، د یونیسف لخوانه به دا کتاب معرفي ته کېښودل سي، او وروسته دې چې معرفي سو نو د کتاب چاپ ته آماده سي، بیا موږ د کتابونو ولایتونو ته لیږو، او د وزارت معارف له طریق نه د کتاب ولایتونو ته ځي او د تطبیق وړ دی.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د خلکو اقتصاد دومره پیاوړی نه ده، دوی دومره پیسې نه لري چې کوم څه چې دوی ته ویل کیږي او لازم دي دا برابر کې وایخلي. په دې کتاب کې کوم شیان ذکر شوي؟ آیا داسې مشورې خو به نه وي چې هغه اقتصاد نه لوړي؟
ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. د دغه کتاب له څنګه موږ یو معلوماتي کتاب هم د ځوانو نجونو لپاره جوړ کړی. په دغه معلوماتي کتاب کې ډېر ساده لارې موږ نجونو ته معرفي کړې دي چې دوی مثلا دغه کوټکس هر چي کې موجود نه ده، پا په هر ولسوالۍ کې مثلا هر لری کلی کې دا موجود نه ده او ډیر خلک پیژنې نه او بیا هغه څوک چې پیژنې او دین استفاده کوي دغه هغه خوندي کول په سم توګه نه دي هر چیرې ولېږي او دغه چاپیریال خرابوي. نو د دې لپاره موږ ډیر ساده لارې ښودلې چې نجونې له تکې نه استفاده وکړي او هغه تکه او پرې مینځي او توی کې بیا په راتلونکي میاشت کې بیا له هغې نه استفاده وکړي. دې موږ د خلکو واقعا دغه اقتصادي وضعیت هم د تقاضا نه کوي چې دوی له کوتکسونه استفاده وکړي او بیا هغه کوم کیمیاوي مواد هم لري، یعنی تجارتي دي، موږ ډېر ډاډمن نه یو د هغو د کیفیت په مورد باندې. نو استفاده له نرمو او پاکو ټوکرانو نه ډېره زیاته مفیده ده، هم د اقتصادي له اړخ نه او هم د دې نه چې همیشه د نجونو په دسترس کې او په خپل اختیار کې.
بله، دا کتاب چې تاسو یاد کړ دا به په مکتب کې تدریسیږي، په کتابخانو کې به خرڅیږي، باید به څه رقمي که په دې اړه معلومات راکړي؟
دا معلوماتي کتاب د یونیسف له خوا نه چاپیږي او په دا به د پوهنې وزارت په اختیار کې ایښودل کېږي. پوهنې وزارت به دا کتاب د ټولو نجونو په اختیار کې ږدي، په ښوونځیو ته به یې لیږي. او
یعنې پیسې خو یې په بدل کې نه غواړي؟
نه نه، په دې مقابل کې پیسې نه غواړي. او دا
هر څوک کولی شي دین استفاده وکړي.
دا په حقیقت کې د پوهنې وزارت مالکیت ده او دا کتاب به د هغوی له خوا نه
چاپېږي.
چاپېږي او خپرېږي به ټولو ولایتونو ته او د جنکیو په دسترس کې به کېښودل کېږي.
ډېره مننه، ځبندۍ اوسي. تاسو له ازادي راډیو څخه د یونیسف په دفتر کې دی وبو او افزولسي په برخه کې د کارکونکو زاهدي ستانکزي خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډ همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاره.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سی پلان په ندي
پکتیکا کې هم اور د دې شکا مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره. کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوي
کې ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اردوونکو سلام. آیا دا سې قسم لیدل چې د کورنۍ ټول مسولیت په غاړه وي؟
او ما خپل یو د سترګو لیدل هر دا چې یو پیر لا جنې چې د بل اکتوبر نه یعنی ټول مسولیت دې په غاړه شي.
ولې ځینې کورنۍ ټول مسولیت د کور پر یو غړي وراچوي؟
په دې اساس چې هغه د نور اولادونو ترڅنګ غوي لویانې مشرانې تر ډیره غوي باندې په هر برخه کې پام کولې.
دغه کار څومره ستونزې جوړوي؟
د ډیرو کارونو حتی بخیل ونه سوې ده، حتی ډاکټرانو ته ورزيد دی له خطر سره ډیر زیات مصروف ده او ټول مسولیتونه غاړه دی او غوته رسیدګي لختیا هم څه مشکل کار ده.
قدرمن اوریدونکو، هر شخص د خپل ټولو کړنو په مقابل کې مسول دی، خداسې کسان هم شته چې خپل مسولیت په نور وراچوي او یو کس مسؤل ګڼي. نن د کور کلی په خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې په ځینو کورنیو کې د کور ټول مسولیت په یو کس وراچول کیږي او مسولیت په کورنۍ کې باید څه ډول تقسیم شي. زه یوسف زدران یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
خوږو اوریدونکو، په ژوندانه کې د مسولیت پیژندل د هر انسان دنده ده چې باید خپل مسولیتونه وپیژني او په سمه توګه یې ادا کړي. هر انسان د خدای، ټولنې او کورنۍ په مقابل کې مسولیت لري. په پرمختللو ټولنو کې له ماشومانو نیولې تر لویانو ټول خپل مسولیتونه پیژني او په سمه توګه یې ادا کوي. خو په دودیزه ټولنو کې لکه افغانستان بیا ټول مسولیت یو کس ته راجی کیږي، که هغه د هیواد په سطحه، ټولنې او یا هم د کورنۍ په سطحه وي. په افغاني کورنیو کې اکثره وخت د کور ټول مسولیت د کور مشر زوی او یا هم لور ته ورکول کیږي، چې دا کار بیا د کورنۍ نور غړي بې پروا او غیر مسؤل عادتوي او د ټولو کارو مسؤل هغه څوک ګڼي چې د کور مسولیت په غاړه لري. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکې برښنا هغه پیغله ده چې له ماشومتوبه تر اوسه پورې د کور مسولیت ور په غاړه ده. نوموړې مې پوښتلې ده چې څومره دې مسولیتونو ستړي کړي او کومې قربانیانې ورکړي دي. هغه په ځواب کې داسې راته غږېدلې ده:
زه د کور مشره یم، کور ټول مسولیتونه را په غاړې دي. که چې فامیلو مشره یم، باید کار وکړم. نور دندې لپاره ما نشو کولی تحصیل ته ادامه ورکړم. وظیفه مې واخیسته، ډېره ستړې کړې. ما ځوان یو هیله لري چې درس وایي، ارزوګانې لري.